خوګوریدم کو مشال ریډیو ته په خیر اغلی وخت په پښتونخوا کې یو بجې شوی دا د خپل ټولو همکارانو په مټ زه مجید بابر درته دا خبری خبرونه وړاندې کوم. تملرم چې را سره بیې و به ورې چې په افغانستان کې په میدان وردګ کې یو امریکایي چینوک هلیکاپټر غورځېدلې دی چې پکې امریکایي او افغان ځواکونو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. په سیند صوبه کې یو عربیا د 2001 کال بلدیاتي نظام بحال کړی شوی دی او په پېښور کې د ناټو لپاره مالوړونکو ټانکرې سوځولې شوې دي. اونیزه خپرونه د باختر ستوري هم لرو خو اول ورجو پامیر ساحل ته چې د سیمې او نړۍ د حاله مو خبر کړي.
لکه څنګه چې مواورید امریکایي چارواکي وايي فکر کوي په وردګو کې هلیکاپټر طالبانو وشته دي. په پېښور کې د ناټو ځواکونو لپاره د تیل وړونکو ټانکرو پر ټرمینال چاودنه شوې ده او د پاکستان د سند حکومت په کراچۍ او حیدرآباد کې بیا د 2002 زیږیز کال خاري نظام لاګو کړی دی. بشپړ خبرونه په امریکایي پلازمینه واشنگټن کې چارواکي وايي دوی فکر کوي چې د افغانستان په وردګ ولایت کې راغورځېدلې هلیکاپټر طالبان وشتل دي. په دې پیښه کې 8 سرتیري وژل شوي دي چې پکې 10 امریکایي سرتیري ول. په وژل شویو کې و افغان کمانډوګان او یو مترجم هم شامل دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې دا هلیکاپټر یې په راکټ وشته دي. د امریکا د دفاع وزارت او نړیوال سولې ساتي ځواکونو ایساف ویلي دي لاوس هم د پیښې پلټنې کوي او د هلیکاپټر د غورځېدو لامل معلوموي. پاکستانی چارواکي وايي د یوې بمی چاودنې پر مهال لږ تر لږه 14 ټانکرې تباه شوې دي. چارواکي وايي د ټانکرو په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو ته تیل رسول. د ګاډي له پېښور سره نږدې پر یو ټرمینال ولاړ ول چې چاودنه وشوه او د دې له کبله په ټانکرو کې اور ولګېد او چاودنې وشوې. په دې پېښو کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی راغلی او نه هم تر اوسه چا د پېښې پړه منلې ده. د پاکستان د سند په مرکز کراچۍ او د دې صوبې په حیدرآباد کې حکومت یو ځل بیا د 2002 زیږیز کال خاري نظام لاګو کړی دی. لسیمې د مشال راډیو خبریال وايي بیګا د شپې په دې ترڅ کې د سند گورنر اشرت العباد دوه آرډیننسونه خپاره کړي دي. تیره میاشت حکومت دلته کمیشنري نظام لګولو چې پر سر یې د پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ ترمنځ اختلافات ډیر ژور شوي ول. د امریکا د سپینې ماڼۍ اقتصادي مشاور جین سپرلینګ د سټانډرډ اینڈ پورز پر هغه پریکړې انتقاد کړی دی چې د ادارې د امریکا د پور اخیستو د باور درجه کمه کړې ده. نوموړی وایي سربیره پر دې چې د ادارې د امریکا په حکومتي پور کې د 2 ټریلیون ډالرو حسابي غلطي کړې ده خو د هیواد د باور درجه یې هم هسې ټیټه ساتلې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سټانډرډ اینڈ پورز تر دې پریکړې مخکې کانګرس ته ویلي ول چې داسې ګامونه دې واخلي چې د هیواد اقتصاد پر مخ لاړ شي.
Our urgent mission has to be getting this economy growing faster.
اوباما وايي زموږ بیړنۍ موخه باید دا وي چې اقتصاد مو ژر وده وکړي او د کار موقع وزېږول شي. دا هغه څه دي چې زموږ د خلکو په ذهن کې دي. دا هغه څه دي چې د دې هیواد د کورنیو لپاره مانا لري او حقیقت دا دی چې روان کال د اقتصاد لپاره خراب کال دی. سټانډرډ اینڈ پورز د امریکا د پور د اخیستو د باور درجه له AAA پلس ته راټیټه کړې ده. د لوی اقتصاد لرونکو وو هیوادونو جی وو د ټولنې د مالی چارو چارواکي نن د ټیلی کانفرنس للارې خبري کوي چې په څه ډول خپلو مرکزی بانکونو سره ګامونه همغږي کړي. چارواکي د بازارونو د تاواني کېدو او د امریکا د پور د اخیستو د باور د درجه تر ټیټېدو وروسته له یو بل سره مشورې کوي. جاپاني چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دا عادي خبره ده چې معلومه شي چې د جی او د ټولنې دا افسران به د دوشنبه په ورځ په آسیا کې د بازارونو تر خلاصېدو مخکې له یو بل سره مشوره وکړي. د تیرې اونۍ پر مهال له امریکا تر آسیا نړیوالو بازارونو لوی تاوانونه کړي ول. بریتانیا ویلي دی په اوکراین کې د پخوانی وزیر اعظم یولیا تیموشینکو پر نیونې زخت اندېښمنه ده. بریتانیا خبرداری ورکړی دی چې د تیموشینکو نامناسب مقدمه به د اوکراین اړیکې له اروپایي ټولنې سره خراب کړي. تیموشینکو د عدالت د سپکاوي په تور نیول شوې ده. د اوکراین یوې حکومتي وکیلې فرولووا په دې اړه خبریالانو ته ویلي دا وایي قاضي کریووو په بیا بیا ویلي دي چې تیموشینکو دې د پروسیجر ضابطو ته پام وکړي. هغه دې ته هیڅ پام نه کوي او په عدالت کې ورکړل شوی حق ناسم کاروي. هغه داسې ټکي کاروي چې د مقدمې د برخوالو د سپکاوي معنا لري. تیموشینکو بیا وایي داسې هیڅ کار یې نه دی کړی. پر نوموړي د واک د ناسم استعمال تورونه دي چې له کبله یې د هغې مقدمه روانه ده. په شام کې سرتیرو نن د هیواد په ختیځ کې د دیر الزور ښار بیلابیلو سیمو ته په غوسه او تاوتریخوالي کې ورننوتی دي. سرتیرو په دې ډول پر هغو فعالینو د بریدونو لړۍ ته دوام ورکړی دی چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ضد مظاهرې کوي. په دیر الزور کې د بشري حقونو یو فعال وایي په دې سیمه کې د چاودنو اوازونه اورېدل کېږي. دی وایي نن سهار تر لمر خاته مخکې له څلورو خواوو سرتیري ښار ته ننوتل او د اتو سیمو واک یې ترلاسه کړ. رپورټونه وایي همدا مهال ځواکونو د حما په ښار کې خپل محاصره نوره سخته کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر ولسمشر بشار الاسد غږ کړی دی چې د ولسي وګړو پر ضد د پوځي قوت کارول سمدستي ودروي. د خبرونو پای
خبرونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدو چې زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. د روانې خبرونې په ځولای کې مو درته دا راپورونه راټول کړی دي. د سند صوبې په یو څو ښارونو کې پخوانی بلدیاتي نظام بیا بحال شو، خو ځینې اتحادي ګوندونه په دې خفه دي. د ان پی د سند مشر شاهی سید وایي
صرف دو خالیوں کے داشے لگے دل دس سیاست میں دا مسئلہ حد میں دا بلیک میلنگ میں
تو افغانستان کی میشتو دا ناٹو راکونو لپارا پا تیل اڑون کو ٹانکرو برید دوام لری پا پیخور کی دا یو بلی پیخی اینی شاہد وائی
کم سے کم دے کی باٹارا نا بیسا پوری تعداد تھی دا گاڑی ور کے فرزے گلی دی دل دا جو کم ٹینکر اولیار دی دا صرف پاسر نیٹو والے دی اور دا فرزے گلی دی ور کے
او د ټول نړی ډاکټران په دې خبره متفق دي چې میندې د خپل بچو ته خپل پای ضرور ورکوي.
وزیرستان مانځ یو نور مانځ ته دا پیغام را سوه چې تاسو خپل بچی ته خپل شوبده ورکوستای. کدا مال جاری شي کنه د سره بچو نه سیات شوی او د مور سیات بشوي ور سره
ونی ز خبرونه باختر ستوري هم لرو د مشال تر څنګه سي. وګوریدونکو څنګه مو چې په خبرونو کې واورېده چې د سند په صوبه کې یو واری بیا زوړ خاري نظام بحال کړی شوی دی. پیپلز ګوند او ایم کیو ایم ډلې د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته کراچۍ او حیدرآباد ښارونو کې دغه نظام د پارا قانون جوړ شوی دی. سند صوبې گورنر په دې حق له بیګا شپه نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. د نوټیفیکیشن وروسته د کراچۍ او حیدرآباد کې به خاري نظام وي او د سند صوبې په نورو ښارونو کې به کمشنری نظام وي. نور تفصیل د ظفر کریمی ناورو.
د سند صوبې گورنر په دې حق له دوه نیمه قوانین یا ارډیننسونه جاری کړی دي. پړومبي ارډیننس کې کراچۍ او حیدرآباد کې د کمشنری نظام ختمول دي. دویم ارډیننس دواړو ښارونو کې کال 2001 کې د جوړ شوي ښاري نظام د نفاذ په حق لده. یاد شوي ارډیننسونه وروسته له هغې لاسلیک شول کله چې ایم کیو ایم ډلې سره تعلق لرونکي د سند صوبې گورنر عشرت العباد اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداری سره د خبرو کولو وروسته پیپلز پارټۍ سینیټر او د قانون پخوانی وزیر بابراوان سره وکتل. د سند صوبې گورنر او سینیټر بابراوان ترمنځ د خبرو وروسته غړي خبري غونډې ته په وینا کې د قانون پخوانی وزیر اویل
سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ریسٹور کیا گیا ہے.
دے وائی سندھ صوبہ کی مقامی حکومتوں آرڈیننس بحال کرے شوے دے دہاغے دا عملی کولو څخه مونږ حیدرآباد او کراچی ضلع مستثنا ګرځولې دي. په پاکستان کې دا پړومبي ځل موږ ونکړل چې په یو صوبه کې دی د یو نه زیات نظامونه په کار راولو. پنجاب صوبه او اسلام آباد کې په یو وخت کمشنری نظام هم موجود دی او خاري نظام هم. بابراوان وویل چې ملک د امن لپاره د سیاسي ګوندونو سره مذاکرات او ایم کیو ایم ډلې سره اتحاد ضروری دی او همدا وجه ده چې دوی حیدرآباد او کراچۍ کې کمشنری نظام ختموي او پر ځای یې د خاري نظام د بحالۍ اعلان کوي. د یادونې وړ ده چې سند صوبه کې کمشنری نظام د روان کال د جولای په 9 نیټه بحال کړی شوی و. د دغه نظام په بحالۍ ایم کیو ایم ډلې سخت احتجاج کړی و. د پیپلز ګوند او ایم کیو ایم ډلې ترمنځ د کمشنری نظام د بحالۍ په سر د پیدا شوو اختلافاتو وروسته ښار کې دا خوډه په حضور نیولې و چې پکې په سلګونو کسانو ته مرګ جوبلا اوختې وه. بل لور ته حکومتي اتحادي عوامي نېشنل ګوند د ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ د چارواکو ترمنځ د کمشنری نظام د ختمولو په پریکړه سخت احتجاج کړی دی او ویلي دی چې دغه فیصله د سند صوبې د ولس په ګټه نه ده. په دې حقله د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهی سید مشال رډیو ته داسې وویل
افسوس خبره خبره پاکستان په دروازه صوبو کې یو شی غلط دی بیا په سن صبح کے ہوں پٹور صبح کے غلط تھے لیکن صرف دو خالیوں کے داشے لگے دل دس سیاست تھے دا مسلحت تھے دا بلیک میلنگ میں جمع پہ خان لانے جی فلک پیسہ لے تو دی کہنا سے میٹنگ ہونا دوی کلی جو دوی نا جو دوی اگر پیسہ لے ہم تا تلیفون کا اول جمع پہ خان جی داخل آگر خپل اگر آگر گورنر آس سیڈمنٹ ہے جو دا سے پیسہ لے ہم نشن کا اول جمع پہ زمان گا عوامی نشل پاتے پیسہ عوامی نشل پاتے تو اداروں کی پیسہ لے تھی پہ تلیفونوں مانے پیسہ لے نہیں تھی
دشائی سید پہ خبرہ دوی بنن ما خام پہ دے حق لے دا خپل گون دا چارواکو گون درا بلی اور دا سن حکومت دا دے پرکڑے پزد با دا خپل گون راتلون کی تگلارا اعلانوی سفر کریمی مشال ریڈیو کراچی کا پختو وائے مشال ریڈیو وار
اوردونکو ورزو افغانستان ته د امریکا او افغانستان ولس مشران او په افغانستان کې د بهرنوی ځواکونو کمانډر جنرال ایلن په میدان وردګ ولایت کې پروند یو امریکایي هلیکاپټر د غرېدو په پیښه کې د یو دیرش امریکایانو او وو افغان پوځیانو د وجل کېدو په پیښه جوړ غفغان او د قربانی شو کسانو د کورونو سره غم راځي سرګند کړی دا نور تفصیل د احمد زبیر شمن نورو
په تیرو لسو کلونو کې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ ضد جګړه پیل شوې ده د میدان وردګو ولایت پیښه امریکایي ځواکونو ته یو له تر ټولو خونړۍ بلل کیږي د جمهوریت ریاست لخوا یو اعلامیه وایي په پیښه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو دیرش منصوبین وژل شوي دي په اعلامیه کې د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د امریکا له جمهور رئیس بارک اوباما او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندونه شوې ده د میدان وردګو والی حلیم فدایی د دغې پیښې په اړه وویل
موقعیت لري دغه امریکایي شینوک هلیکوپټر سقوط کړی دی او د دې نور کاټ روان دي اما معلومات دا چې په دې پیښه کې نیمه اردو او سرتیري هم شهیدان شوي
هغه د پیښې د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل ایسف ځواکونو په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې یوازې د خپلې یوې هلیکوپټر د رالوېدو خبر ورکړی دی په اعلامیه کې همداراز تایید شوی چې د پیښې په وخت کې په ساحه کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت روان و د ناټو ځواکونو یو ویان د ګروال ډیوډ د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه وویل دی وایي ما دغه راپور لیدلی دی او ترې خبر یم خو اوس یې په اړه اضافي معلومات نه لرم او د دې مسلې په اړه اضافي معلومات نشم تاییدولی وسلوالو طالبانو د پیښې مسولیت پر غاړه اخیستی او د 300 امریکایي عسکرو د وژلو ادعا کړې د غړلې په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي کسانو دغه هلیکوپټر هغه وخت وښتل چې امریکایي ځواکونو پر یو کور د چاپی لپاره عملیات کول طالبان همدارس تایید کړی چې له دغه پیښې وروسته په نخته کې اته ملګری هم وژل شوی دي افغان دولت او نړیوال ځواکونو د وسلوالو طالبانو دغه ادعا نه ده تایید کړې او نه هم خپلواکو سرچینو د دې پیښې په اړه څه ویلي دي
اوردونکو م افغانستان کې پاتې کیږو د ولسی جرګې یو شمیر غړي داوه کوي چې ولسمشر حامد کرزی غواړي په راتلونکو څو ورځو کې په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي راځي چې نور تفصیل د نیا نقیب الله متنوال په دې رپورت کې وره
د ولسی جرګې یو شمیر غړي ادعا کوي چې ولسمشر حامد کرزی غواړي په راتلونکو څو ورځو کې په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي په دغه جرګه کې د کابل د خلکو استازي بکتاش سیاوش د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ویل چې داسې اطلاع ترلاسه کړي چې ولسمشر غواړي د ملي شورا له تایید پرته په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي د نوموړي په وینا د کړکېچ نړیوالې ډلې اعلان کړی چې ولسمشر کرزی پریکړه کړې چې د ولسی جرګې د کړکېچ د له منځه وړلو لپاره دا کار وکړي هغه خبرداری ورکړ چې که ولسمشر وغواړي په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي نو د افغانستان برخلیک به د منځنی ختیځ په تیر شي او ولسمشر به دې ته اړ شي چې په محکمه کې خلکو ته ځواب وایي د ولسمشر کرزی لپاره هیڅ قانوني لار نشته چې د هغې له مخې بیړنۍ حالت اعلان کړي د بیړنۍ حالت مسله مطرح کول د ارګ ناستو خوب او خیال دی د افغانستان د اساسي قانون د 133 مادې له مخې د استقرار حالت د ملي شورا په تایید ترسره کیږي په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجی ظاهر قدیر د نوموړي د خبرو په تایید سره وویل چې د ملي شورا له پریکړې پرته ولسمشر نشي کولای په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي هغه زیاتوي که ولسمشر وغواړي چې په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي نو دا ډېر زیات زورور سړی دی
د استقرار خبره کوي دا واضح شته دي خو دا صلاحیت د رئیس جمهور نه دی هیڅکله رئیس جمهور نشي کولای چې په ملک کې بدون ملي شورا له مشورې نه استقراری حالات اعلان کړي او کچیر ته رئیس جمهور دا کار کوي نو رئیس جمهور به ډېر زوراوري
خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادرخان کټوزی بیا د یادو وکیلانو څرګندونې رد کړې او ویل چې تر اوسه هیڅ کومې حکومتي سرچینې نه دي ویلي چې ولسمشر غواړي په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. کټوزی د ولسمشر له لوري په هیواد کې د بیړنۍ حالت اعلانول یوه اوازه وبلله او زیاته کړه چې له دغه شان څرګندونو څخه باید د ولسی جرګې په تالار کې ډډه وشي.
استرار حالت تر اوسه پورې داسې د کومې حکومتي ادارې لخوا دغه خبر شوې ده په افغانستان کې استراري حالت راغه کېږي او که دغه د میډیا کې هلته 15 کس په نامو باندې کارپوهان سیاسي کارپوهان څېړونکي دا سره کښېني او خبرې کوي چې استرار حالت اوږده ده اوږده ده. د استرار حالت ټولو بیوادوالو ته معلوم ده، ټوله شورا پوهېږي په دې باندې چې رئیس جمهور دا صلاحیت نه لري ملي شورا له تایید پرته چې په هېواد کې د استرار حالت دی منافذ کړي. اول خو دا خبره دوم د یو رئیس جمهور دا که کرزی وي یا بل څوک وي موږ تاسې یو ملي شخصیتونه چې وي موږ تاسې ملي په فخر کې ورباندې کوو، دغسې یو څه چې وي ملي نوامیس وي هغو ته لږ تر لږه باید چې په درنه سترګه باندې وکتل شي.
باید ویل شي چې په دې اړه خپله ولسمشرۍ ماڼۍ یا د ولسمشر مطبوعاتي دفتر تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
اوګوردونکو په پاکستان کې د نوو صوبو جوړېدو خبرې ګرمې دي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله وایي چې په ملک کې دی د ژبې او نسل په بنیاد صوبې نه جوړېږي. حکمران ګوند د پیپلز پارټي هم وایي چې نوې صوبې به د آئین تر مخه جوړېږي او په دې به چاته د سیاست کولو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
مسلم لیگ نون ویلی دی چې په ملک کې د رقبې په لحاظ سره د پنجاب نه غټي او انتظامی لحاظ سره د پنجاب نه زیاتو مشکلاتو کې ګیرې صوبې شته. په ملک کې د نوو صوبو جوړښت لپاره د مسلم لیگ نون جوړې کړې شوې خصوصي کمیټې په غونډه کې فیصله وکړې شوه چې په ملک کې که د صوبو د تقسیم خبره کیږي نو څلور واړه صوبې دې په نظر کې وساتلې شي، داسې نه چې صرف یوه صوبه دې تقسیم کړې شي. د مسلم لیگ نون ترجمان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ پارټۍ دا فیصله کړې ده چې د ژبې یا په نسلي بنیادونو جوړېدونکو صوبو به مخالفت کولی شي، ځکه چې په دې طریقه جوړېدونکو صوبو له وجې د خلکو په زړونو کې تنگ نظری او نفرت خورېدای شي.
هم تو لسانیت کی بنیاد یا نسلی بنیاد پر
موږ د ژبو په بنیاد یا نسلی بنیاد جوړونکو صوبو خلاف یو او زموږ عین هم د دې خبرې اجازه نه ورکوي. پاتې شو په انتظامی بنیاد د صوبو جوړ خبره، نو که کام پر متفق وي نو پکار ده چې جوړې شي. خو دې لړ کې ټولو لا رایوځ کېدل پکار دي. دا نه چې ځینې پارټیانې د نوو صوبو په نوم سیاست کوي او عوام دې بېخوف نه جوړوي او که ځینې خلک وایي چې بهاولپور د پاکستان جوړېدونه مخکې ریاست وو یا صوبه وه، نو پاکستان جوړېدونه مخکې ډېر ریاستونه وو. که اوس هغه ټول ریاستونو له د صوبو درجه ورکړی شي نو دا شان به ملک کې د 500 نه زیاتې صوبې شي. د قانون پخوانی وزیر او پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر بابر اوان مطبوعاتو ته وویل چې د نوو صوبو په جوړولو نه خو موږ سیاست کوو او نه به بله کومه پارټۍ په دې سیاست کولو ته پرېږدو. په کار ده چې ټولې پارټۍ دې په ګډه د ملک او اولس فائدې لپاره ګامونه پورته کړي.
زمون په آئین کې نوی صوبو لپاره واضح طریقہ ټاکل شوی دا، نو که ملک کې د نوی صوبو خبره کیږي نو دا به د آئین تر لاندې ممکن وي او تر څو چې د سیاست کولو خبره ده نو نه خو موږ په دې سیاست کوو او نه به بله کومه پارټي په دې سیاست کولو ته پرېږدو. ولې نوی صوبې به صرف د اولس په خوښه جوړېږي، نو په کار ده چې ټولې پارټۍ راجمع شي او اسمبلی کې د نوی صوبو په حق لا قراردادونه پاس کړي.
د خارجه چارو پخوانی وزیر او تحریک صوبه هزاره مهم غړی ګوهر ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې ازادۍ وروسته د هندوستان و صوبې وې، ولې نن هغلته د صوبو شمیره نه شته رسېدلې ده. خو ازادۍ وروسته پاکستان څلور صوبې وې او نن هم هغه څلور صوبې دي. په کار ده چې اوس نوې صوبې جوړې کړې شي. د گوهر ایوب خان د خبرې پترس کې د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وینا ده چې خیبر پختونخوا ته د نوم ملاویدو وروستو هزاره صوبې خبره راوچته شوه. که دوی هزاره صوبه غواړي نو په آئینی طریقه دې ترلاسه کړي.
جمہوری طریقہ کار مطابق خپل موقف پر یاد دیوی چې د نوې صوبې جوړښت لپاره ضروری ده چې اول د صوبې په اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شي. کله چې دغه قرارداد په دوه تهایی اکثریت سره پاس کړی شي نو بیا یې قومي اسمبلی ته لیږلی شي. د قومي اسمبلی او سینټ نه په درون اکثریت سره د دغه قرارداد پاس کېدو وروستو صدر ته د لاسلیک لپاره لیږلی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وګوردون کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې پښتانه وایي چې د دوی لپاره د دغلته بیا لسوبه جوړه شي، سو خپل شناخت پیدا کړي. نیاز مساخل نور تفصیل لاکوي.
په بلوچستان کې لډیر مودې څخه پښتانه ځان ته د یو شناخت یا پیژندګلوي ورکولو غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي دوی په صوبه کې خورا زیاته شمیره لري، مګر په نورو صوبو کې خلک دوی د بلوس په نامه یادوي. د کوټي یو اوسیدونکی محمد عالم په دغه حق لوایي.
بلوچستان خود ځان ته علاوه بلوچستان لري، پښتانه خو نو بالکل حق لري چې خپل صوبه یا خپل نوم دپاره دوی کوشش وکړي، د خپل زبان دپاره پوهه بالکل شناخت ضروري دی. دلته د کوټې صوبه خو بیا ځان ته ده نو موږ یو پښتانه یو، کال تم ګټي موږ ته فرق نه راکوي، که موږ ته ځان ته دغه راکوي. کله اوسې بلوچستان دی، بلوچستان خلک پېژني، پنجابۍ خپل پېژني، د کوټې پښتانه چا خلک نه دي پېژندلي. چیرې موږ لاس وای د کوم ځای اس موږ ځای به د بلوچستان غي، موږ ته نو خلک بلوچستان وایي. که اوس موږ دا وایي چې یار موږ خپل نوم څه دی پښتانه یو، هغه یار دا ټیک خبر ده، پښتانه په کوټې پیریه کې مستا.
په بلوچستان کې پښتون ملت پال غوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي لډیر په خاصخه د بلوچستان پښتون مېشته سیمه د جنوبي پښتونخوا په نامه یادوي او غوښتنه کوي چې ودغه سیمه ته دی خپل شناخت ورکړل سي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزی مشر او د بلوچستان اسمبلی په خوانی غړی عبدالرحیم زیارتوال وایي دوی په خوا هم په سیمه کې د پښتانه د ځانګړي شناخت غوښتنه کوله او اوس هم دغه غوښتنه لري.
فرنګي زموږ وطن څنګه ونیولې، بیا یې له افغانستانه راپرې کړې، بیا یې دلته په مختلفو برخو کې وویشلې. دغه تقسیم تر اوسه پورې دغسې پروت او پاتې دی. یعنې د بلوچستان پښتانه چې په هغه وخت کې د چیف کمشنر صوبه یې وه، برټش بلوچستان یې ورته وایه، او د بلوس و کلات سټیټ نینو چې په هغه کې کلاتو خارانو مکرانو لسپیله وه. زموږ دغه مطالبه تر نن ورځې پورې نه دوی منلې ده، نن پر دې باندې دوی سوچ کړی دی، نه دا خبرې ته هغه اهمیت ورکوي.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي که دوی ته په صوبه کې شناخت نه ورکول کېږي نو بیا دوی د برابرۍ په حیث ژوند تیرول بنیادی حق بولي.
د دې صوبې پښتانه د ژوند په ټولو برخو کې د برابرۍ حق لري. اول خو موږ ته پکار دی چې یو مقیده صوبه راي، او تر څو پورې چې موږ ته صوبه نه راکول کېږي تر هغه پورې په موجوده صوبه کې موږ پښتون بلوچ صوبه کې چې بلوچستان دوی ورته وایي په دې کې د پښتانه برابرۍ موږ ته راکول شي.
یاد دیوی چې په بلوچستان کې په ټولو درس ضلعو کې 13 ضلع داسې دي چې پښتانه تر 90% زیات اکثریت پکې لري. دا به د راتلونکي خبره وي چې د بلوچستان پښتانه کله ځان ته ځانګړې پیژندګلوي ترلاسه کوي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
وګوردونکو، په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز کې په یو مقاله کې ویل شوی دی چې په 13 ترمیم باندې خو خلک خوشحالیانې کوي، خو د هغې د روح تر مخه ټول کارونه لا نه دي شوي. د دغې مقالې غټ ټکی د شاهین بنیر نه اورو.
په پاکستان کې پایین کې په 13 ترمیم ډېر خوشحالی کیږي او حکمران پیپلز ګوند دا د خپل یو لوی بریالیتوب په توګه وړاندې کوي. داسې احساس ورکول کیږي چې ګنې اوس به د پاکستان ټول سیاسي او آئینی ستونزې هوارې شي. خو پوښتنه دا ده چې دا صورتحال د دومره خوشحالو وړ دی او کنه، او آیا د آئینی ترمیم د صوبایي خپلواکۍ سره تړلې ستونزې هوارولی شي او کنه. د حکومت په نظر لوی کامیابی دا ده چې کنکرنت لیست ختم شو او ټول اختیارات صوبو ته ورکړی شو. خدا د یوشتمې پیړې د ټولو نه لوی دروغ دی. لیکوال لیکي په حقیقت کې یوازې د کنکرن لیست نوم صوبو ته منتقل کړي شوی دی او د دې اصل اوس هم په مرکز کې پروت دی. په 178 سرکاري محکمو کې 26 صوبو ته ورکړي شوی دی او 131 مرکزی حکومت د ځان سره ساتلی دی. په خاص توګه هغه محکمې چې د روپو سره تړاو لري د مرکز سره دی. لیکوال لیکي د 1960 په لسیزه کې د سندیانو، بلوچو او پښتنو مبارزه د صوبایي خپلواکۍ لپاره وه، خو یوازې دا نه چې دوی ته صوبایي خپلواکۍ ورنکړې شوه، بلکې د دوی مشرانو ته غداران وویل شو او دوی زندان ته واچول شو. لیکوال وړاندې لیکي اوس حالات ډیر بدل شوي دي.
بلوچ د بلوچستان لپاره هغه حیثیت غواړي کم چې دغه صوبې د پاکستان سره د یو ځای کېدو نه مخکې و. د سن قام پرست تحریک هم یو ګام وړاندې تللی دی. سندیان اوس نه د چا نه رحم غواړي او نه همدردي، اوس دوی د هغه قامی حاکمیت لپاره مبارزه کوي چې ذکر یې د 1947 په قرارداد کې شوی دی. لیکوال لیکي په پاکستان پوځي اسټبلشمنټ او سیاستدانان په شریک حکومت کوي. د اسټبلشمنټ کار دا دی چې سیاسي معاملې په زور هواري کی او سیاستدانان یوازې د خپلو خپلو حلقو سیاست کوي.
خوګوردونکو په پښتونخوا کې په ناټو ته چې کوم افغانستان کې میش د ناټو ځواکونه دی، هغوی ته د تیلوړونکو ټانکرو باندې بریدونه دوام لري. یوه بله پیښه شوې ده چې پکې ګڼ شمېر ټانکرې سوځول شوي دي. نور تفصیل د مجیب انګار په دې راپورټ کې اورو.
پېښور ته څیرمه په افغانستان کې ډیری ناټو ځواکونو ته د تیلوړونکو ټانکرونو پر یو ترمینل کې د اور لګیدو له امله ګڼ شمېر ټانکرونه وسوځیدل. دا پېښه تېر ماخوستن د پېښور ښار په پشتخره نومي سیمه کې رینګ روډ پر غاړه د ناټو د اکمالاتي موادو په یو اډه کې رامنځته شوې. د پولیسو یو افسر د پېښې له ځایه د تلیفون پر لیکه وویل چې په ترمینل کې د ولاړو شاوخوا 40 ټانکرونو له جملې 40 سوځېدلي او لا هم د اور لمبې پورته کیږي، خو د اور وژنې عملې د قابو کولو هڅې کوي.
زه پښتخره کې ولیاړې وم، اور لګېدلې دی شدیدی نه دا ګورم او کم سے کم دی کې 18-20 پورې تعداد چې دا ګاډي ورکې سوځېدلې دي. دلته چې کوم ټینکر ولیاړ دی دا سر په سر نیټو وړ دی او دا سوځېدلې دي ورکې. کاروای شروع د فایر بریګیډ ولا راغلي دي او چې اور کنټرول شي نو موږ ته اندازه ولګېږي څومره تاوان شوی دی او څو پورې داسې خاص پته نه لګېږي. دا ماقدر ته شوی د اصلي اچا حمله کړې ده، نو وروسته انکشافات سره به پته لګېږي چې سزا کومه وجه چې دا داسې وشو.
نوموړي زیاته کړه چې په نښه شوی ترمینل د ناټو د قراردادیانو یو شخصي اډه وه چې د لاریو د تمځای په توګه یې کاروله. هغه هم دا شان زیاته کړه چې که څه هم د پیښې په وخت کې په ترمینل کې د لاریو چلوونکي او نور عمله موجوده وه، خو تر اوسه پکې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ترلاسه شوی. که څه هم په تیرو وختونو کې د پاکستاني طالبانو تحریک د دې بریدونو مسؤلیت منلی، خو د نننۍ پیښې په اړه لا کومې ډلې څه نه دي ویلي.
خوګوردونکو ورزو کندهار ته. په کندهار کې د سولې د ولایتي شورا مشر او دغه شورا منشي له خپلو دندو لاس اخیستی دی. هم دوی وایي چې د دې عمل شخصي ستونزې دي. د موږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کندهار د سولې د ولایتي شورا رئیس احمد شاه خان ترکی او د دغه شورا منشي حاجی قاسم خان وایي چې وروسته له هغه له خپلو دندو څخه لاس اخیستی دی چې ځینې شخصي او قبیلوي ستونزې ورپېښې شوې. دوی دواړه څو ورځې وړاندې د کندهار د سولې د ولایتي شورا غړو د دغه شورا د پرانستنې په غونډه کې د خپلو مشرانو په توګه وټاکل. که څه هم ځینې دولتي چارواکي د احمد شاه خان ترکی له دندې څخه لاس په سر کېده حیرانوونکي بولي، خو د مشال رادیو ته وویل چې ځینې شخصي او قبیلوي ستونزو دې ته اړ کړ چې خپله دنده پرېږدي.
زه د دې وکیلانو او کمی سپین ږیرو مشرانو د دغه درانه باره چې زموږ پروژه دې راچولې دي ډېر تشکر کوم، خو زه د خپل ذهني مشکل په خاطر او د خپلو قومي مشکلاتو په خاطر دغه ندرون بار ته ما د ځان دپاره یو مشکل بلی چې دا بار به څه نه کې پورته. نو په دې خاطر زما دا خوښ وه چې باید دغه د یو داسې دوست او ملګري په غاړه ولویږي چې هغه دغه امکانات او دغه پروسه در یو حد او سر حده مخته بوس. زه خپل قومي مشکلات او خپل ذهني مشکل لرم.
په کندهار کې د سولې د ولایتي شورا غړي وایي چې تر اوسه یې له دوی څخه په رسمي توګه استعفا لیکونه نه دي ترلاسه کړي، خو د دغه شورا منشي حاجی قاسم خان وایي چې خپل استعفا لیکونه یې وار له مخه لیږلي دي.
صرف دغه موږ مزوریتي چې وره په دې ورځ موږ حاضر نو په خپل په مجلس کې زه په خپلم په کابل کې وم، د دې پر ځای باندې حاضر نه وم. موږ د سپاه د دغه د مخه چې دی اعلان شوی دی، موږ مکتوب دی تاسولی دا چې دی ته نه رسیدلی دا د دې کار.
په کندهار کې د سولې د دارالعلوم شاه مسول محمد عمر ساتي وایي چې په کندهار کې د سولې د ولایتي شورا له جوړېدو تر اوسه پورې 15 ډلې وسلوال له دولت سره یو ځای شوي دي، او د یو ځای کېدنې په دغه لړۍ به د سولې د ولایتي شورا د مشر او منشي له منځه وتل سبا دی اغیزی ونه لري.
کنزه گروپا دا سولی که پروسیس سره یه زیشتری دی جوری تراغلی دی اخپل دو اولس کیر فیضانا شو ولی دا بجیر لا پسی گرنده کیر شد. نور هم چاوری دلی دی، نور هم تماسونه زیاد کردی دی و مختلف لارو او زمون دا کمیسون دا غور تماسونه هم لدوی سره زیاد سوی دی چه خوشبختانه شا نتیجه هم ورکایی دا.
پا کندهار که دا سولی ولایتی شورا دا دولت او دا دولت دا وصلوال و مخالفینو دا یوزای که دو پا موخد سما دا وړاندې جوړه شوه چې تر اوسه پورې له افغان دولت سره د لسګونو تنو وسلوالو په یو ځای کېدلو توانېدلې ده. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
وګورئ نو په پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده او تاسو به هم په تمه یې د خبرونو لنډیستا پامیر ساحل راغلی دی تازه خبرونه ځان سره وړي دي.
امریکایي چارواکي وایي فکر کوي په وردګو کې هلیکاپټر طالبانو وشته وي په دې پیښه کې 13 سرتیري وژل شوی ول. په پیښور کې د ناټو ځواکونو لپاره د تیل وړونکو ټانکرو پر ټرمینال چاودنه شوې ده. 14 ټانکرې تباه شوې دي. د پاکستان د سند حکومت په کراچۍ او حیدرآباد کې بیا د 2002 زیږیز کال خاري نظام لاګو کړی دی. په شام کې سرتیري د دیر زور ښار ته ننوتی دي او سپینې ماڼۍ د سټینډرډ اینډ پورز ایجنسۍ پر هغې پریکړې تنقید کړی دی چې تر مخې یې د ادارې د امریکا د پور د اخیستو باور درجه ښکته کړې ده.
د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل نو اوریده. سچ تاسو په دې خبرونه کې یا مخکې اوریده چې په پاکستان کې سروان دي. په دغه په پاکستان کې خبره شو رسنو خپل اداري او لیکونه کړی دي. زموږ همکار سراج ظهیر دغه رسپانو ته کتنه کړې ده او تاسو ته دا رپورت برابر کړی دی.
نن مقامی ورسپانو خپل اداریو کې مختلف موضوعات سیړلې دي. جنگ ورسپانې د کراچۍ صورتحال ته کتنه کړې ده. ادارې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې کراچۍ کې د امن په ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي او د امن لپاره پوز راغوتل په صوبایي حکومت باندې اړه لري. صوبایي حکومت به دې لړکې فیصله کوي او وفاقي حکومت به د هغوی د فیصلو هرکلی کوي. او دا چې الطاف حسین زموږ اتحادي ملګری دی او د الطاف حسین په شمول د ټولو اتحادي ګوندونو سره خبرې اترې روانی دي. ادارې لیکي چې د حکومت لخوا د کراچۍ د امن لپاره خبرې او داوی په خپل ځای خولې اقتدار کې شریکو درې سیاسي ډلو په خپل درې نیم کال دورې حکومت کې کراچۍ کې امن په ځای نکړو. چرته حکمرانانو په دې سوچ کړی دی چې کراچۍ کې امن ولې ناراضي. ادارې لیکي چې د صوبایي حکومت نه زیات ذمہواري د وفاق ته چې دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کړي. د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې یو خواخو صوبایي حکومت د تعلیم شرح زیاتولو لپاره غټې غټې داوی کوي، ولې بلخوا تعلیم دشمن وګړي سرکاري تعلیمي ادارې او په خصوصي توګه د جنکو اسکولونه په بمونو الوزوي. په داسې صورتحال کې ضرورت د دې خبرې ده چې صوبایي حکومت تعلیمي ایمرجنسي نافذ کړي او د تعلیم شرح کې زیاتول لپاره په هنګامي توګه اقدامات وکړي. ولې د بده مرغه دې لړکې هم غیر سنجیدګي په نظر راځي چې ښکاره ثبوت یې دارې چې د لکونو نفوسو د آبادی ضلعه 400 په تحصیل شبقدر کې تر اوسه د جنکو کالج نشته، چې له عملې د لسم او دولسم کول روستو اکثر جنکی په کور کینی او تعلیمی سلسله بند شي، کوم چې د حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې لیکي چې د سیمې سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلی ممبرانو دا مسله خو سو وار راپور تکړه، خو له تر اوسه پر عمل نه دی شوی. ایکسپریس ورسپانې د پاکستان ریلوی نظام ته په خپل ادارې کې کتلی دي. ادارې لیکي چې د پاکستان ریلوی نظام هغه شان د ګډوډۍ ښکار دی او د جمعې په ورځ د انجنو د نشوالي له امله په درزنونو د ګاډو تګ راتګ وځنډولې شو، چې لکه بلې په زرګونو مسافر د ستونزو سره مخ وو. ادارې لیکي چې د ریلوی بحران ختمول لپاره حکومت د باډلو ټیک کولو او نورو مسلو حل کولو لپاره د 10.40 کروڑ روپو ورکولو فیصله وکړه. ادارې لیکي چې ضروری ده چې ریلوی کوم هم امداد ورکولی شي چې د هغې په مکمل توګه اډټ وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتي کتنه کې د دوو ورځپاڼو د مقالو غټ کې درورو. برطانوي ورځپاڼه د انډیپندنت لیکي چې د ایران او القاعده شبکې ترمنځ د تړون د نړۍ سلامتیا په خطر کې اچولی شي، او امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم په خپله مقاله کې لیکي چې د پاکستان په سیاست کې د جاګیردارو اثر زیات دی او متوسطه طبقه نشي کولی چې د هیواد په سیاست کې برخه واخلي. زموږ همکار ګلیاس دا دواړه مقالې لوستې دي او غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د برطانی ورسپانه دی انډیپندنت کې د ایران ازادۍ پاړه د برطانی د پارلیمان کمیټې یو غړی لارډ ایلټن په خپل مقاله کې لیکي چې نړۍ د امریکا پر اقتصاد بحث کې بوخته، خو تر ټولو مهمې مسلې ته پام نشته. د ده په وینا هغه دا ده چې د امریکې خزانه وزارت تیره اونۍ د کلونو راهیسې د رپورټونو او د استخباراتي معلوماتو تر مخه اعلان کړی دی چې ایران او القاعده ترمنځ تړون شوی دی، چې القاعده شبکې ته په دې هیواد کې په آزاده توګه د کار کولو اجازه میلاوه شوې ده. ورسپانې کې چې ایران خپل افسران له القاعده سره په کار لګولې دي چې موخه اټمي وسلې ترلاسه کول دي. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې څنګه ممکن ده چې د دې ګواښونو مقابله وشي. د دې په جواب کې لیکوال لیکي چې امریکا د القاعده او د ایران د تړون د ختمولو په اړه هر ممکن ګام پورته کولی شي، او دا خبره مخې ته راتللې شي چې امریکا د ایران مخالف هیوادونو سره خبرې وکړي چې په تهران فشار نور هم زیات کړي. لیکوال لارډ الټن لیکي چې د ایران مهم مخالف ګوند پیپلز مجاهدین د امریکا د بهرنو ترهګرو په لیست کې ده او لا تر اوسه پورې په دې ګوندانه ده ثابته شوې چې په امریکا کې ترهګري کړې وي. همدغه شان د برتانیې عدالت هم د ثبوتونو په بنیاد وایي چې د ایران مجاهدین ګوند په ترهګرۍ کې ککړ نه ده. لیکوال لیکي چې سیاست همیشه مقامي پکار دی او که هغه د ملایانو ولې نه وي په ایران کې د هغه ډلو ملاتړ وشي چې د حکومت او د ملایانو پر ضد دي. د امریکا بهرنو چارو وزیر دی باید دا د مجاهدینو ګوند نوم د ترهګرۍ لیست نه وباسي او تهران حکومت او ملایانو ته دي سخت پیغام ورکړي. بلخوا د امریکای ورسپانې لاس انجلس ټایمز مقاله د پاکستان لومړی زنانه بهرنو چارو وزیر هینا ربانیکر د هند د دورې په اړه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې هینا ربانیکر د وزارت څوکۍ ترلاسه کولو په اتمه ورځ یو مهم کار ورته وسپارلې شو چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچنې اړیکې پر ځای کړي. په پاکستان کې ځینې خلکو د هند ربانیکر د دورې ستاینه وکړه خو د هند دوره کې د مستو پر ځای هندي میډیا د دوی پر فیشن زیاتې خبرې خپرې کړې. ځینې څېړونکو په نظر دي چې د پاکستان خارجه پالیسي فوج او ولسمشر آصف علي زرداری له مخکې ټاکلې دي نو ځکه د بهرنیو چارو وزیر دا کار وی چې ټاکل شوې خبرې مخکې وکړي. ورسپانې لیکي چې هند ربانیکر د جاګیردار کورنۍ نه تعلق لري. د هند ربانیکر پلار غلام ربانیکر د پارلمان غړی وو او تر غلام مصطفی کر د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی وو او په پاکستان کې جاګیر کورنۍ په سیاست کې زیات اثر لري او دا یو وجه هم ده چې ربانیکر په حق کې دا خبره نه زی. د نوای وک ورسپانې مدیر جاوید صدیقی وای چې په پاکستان کې سیاست کولو باندې ډیره خرچه راځي نو دا د متوسط طبقه د وسنه بهر خبره ده ځکه غریب او متوسط طبقه سیاست ته غاړه نګدي.
اوس د یو بلې ورسپانې غټ ټکی زموږ همکار نجیب عامر راغونډ کړی دی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د پیل شوي بهیر او په دې لاره کې موجودو خنډونو په اړه د لیکوال خالد منیر یو لیکنه خپره کړې چې ورکه راغلی پاکستان باید پر روانو حالاتو کې خپل ونډه جاري وساتي ځکه چې د امریکایي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو نه پس د سیمې حالات په افغانستان هم اغیز کولی شي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکوال خالد منیر لیک په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره چې لډیر وخت انتظار کېده اخر هم دریس پرانستل شو. په دې اړه ابتدایي کارونه بشپړ شوي او اوس په دې کار روان دي چې دا خبرې به څه ډول شروع کول شي. لیکوال لیکي د دې باوجود چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اوبه خړې معلومیږي خو بیا به هم پاکستان د دغو هڅو یو برخه وي. ناټو د پاکستان په باور کې د اخیستلو نه پرته د طالبانو سره د خبرو هڅه کړې وه چې پاکستان بیا د دې هڅې مخالفت کړو. خالد منیر وایي د روان کال په مارچ میاشت کې چې ورته کابل ته د پاکستان د مشرانو د جرګې د غړو سره د یو سفر موقع برابره شوه نو د هغه ځای د حالاتو په کتو سره ورته دا تاثر پیدا شو چې د پاکستان له مرستې پرته د سولې هیڅ ګام نشي کامیابېدی. لیکوال لیکي چې د درې ورځني سفر پر مهال ورته د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشرانو سره د خبرو موقع هم برابره شوه او هلته ورته معلومه شوه چې د طالبانو سره د جوړجاړۍ جدي هڅې روانې دي د دې باوجود چې دا پلان ډیر پیچلی دی. په دغه لیدنه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی غوښتنه وکړه چې پاکستان باید د افغان طالبانو نیول شوي مشران خوشي کړي. امریکا به هم یو شمېر نیول شوي طالبان خوشي کړي او عین وخت کې بعد ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وشي چې پر طالب مشرانو لګول شوي بندیزونه دې نرم کړي چې دا کار لا د مخکې نه ترسره شوی. دغه خوشي شوي کسان به په یو دریم هیواد کې ووسیږي چې د لیکوال په باور دا به ښایي ترکیه وي چېرته چې د ځینو معلوماتو پر اساس وار د مخه د طالبانو یو دفتر پرانستل شوی. مقاله د سیمې د تیرو څو نویو حالاتو ته په کتنې سره لیکي داسې ښکاري چې د پلان سره سم کار روان دی. ایران ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری سفر، د دغه سفر پر مهال زرداری ته په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د سفیر ټلیفون، د دغه سفر نه وړاندې افغانستان ته د ولسمشر زرداری سفر او د ایران نه پستنېدو سعودي عربستان ته تګ د هر څه ښکاره کوي چې خبرې روانې دي. لیکوال لیکي بل پلو که ځمکنیو حقایقو ته نظر واچول شي دا کار بیا هم ستونزمن ښکاري. په جولای میاشت کې ناټو د هلمند د ځینو برخو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې خو وروسته د ولسمشر کرزي او د هغه د نږدې مشاور وژنې د حکومت پلوي کسان ولړزول. لیکوال پوښتنه راوچتوي چې آیا د دې معنی دا ده چې طالبان هم د کرزي د حکومت سره په خبرو کولو کې په خپلو کې سره تقسیم دي؟ د لیکوال په باور په دې لاره کې لوی ستونزه به دا وي چې طالبانو ته څنګه په حکومت کې برخه ورکړل شي او هغوی باندې د افغانستان اساسي قانون څنګه ومنل شي، ځکه هغوی په اساسي قانون کې په پراخ ډول د بدلونونو غوښتونکي دي. په داسې حال کې چې طالبان په پارلمان کې غړي نه لري، نو د موجوده پارلمان غړي به د طالبانو غوښتنو ته څه ډول ځواب ووایي. همدارنګه په دې لاره کې د طالبانو د پام وړ مشرانو له پامه غورځول به د طالبانو په منځ کې تقسیم راولي او یو ډله به بیا هم جنگ ته دوام ورکړي او ستونزه به بیا هم حل نشي. لیکوال په اخره کې لیکي پاکستان ته پکار دی چې په دې لاره کې خپل ځای خوندي کړي، ځکه داسې ښکاري چې د اعلان سره سم به امریکا د افغانستان نه وځي او پاکستان به د افغانستان د هغه مهال د حالاتو نه اغېزمن کیږي. لیکوال خالد منیر لیکي یو متحد او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د سولې د خبرو ناکامي او د افغانانو ترمنځ د دښمنۍ دوام به د دې سبب شي چې افغانستان په نژادي ډول تقسیم شي او د پاکستان لوري ته پښتون افغانستان به د پاکستان لپاره یو لوی تاوان وي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
او خبردونکو دا خبرونه زموږ همکار بشیر ګواخ تاسو ته برابروي. د دې خبرونه په پای کې به ووري ورزو یو بل راپور ته. د ټولې نړۍ ډاکټران او کارپوهان په دې خبره متفق دي چې میندو له پکار دي خپل بچو ته خپل پای ورکوي. په ډیر اسماعیل خان کې په دې اړه یو سیمینار شوی دی. سلام محسود زموږ همکار ورغلی دی، نور تفصیل به د نورو.
بچوں تا د مور پای ورت شل نڑی والا افتیل منزل پا اوالے سرا د ڈیرس میل خان ڈسٹرکٹ ہسپتال پا آڈیٹوریم کشوا غنڈا وشوا پدا غنڈا کشے اخستن کیو سوا اوردل او سیز داکڑل د سویلی وزیرستان یو سے دن کا شفاعت مسعود ویائی
سیمینار تا بللو یو قاتم شرکت وک دا والے سرا مو ڈیر سوار ودل او ڈیر سمز داکڑل وزیرستان مان جو یو نور مان جو تا دا پیغام را سوچ تا سو خپل بچی تا خپل شوبد ور کوستای دا مال جاری شي کنه دغه سره بچونه سیات شوی او د مور سیات بشوی ور سره ز یو کبالی په سیات دا تام لر چې دا پروګرامیا نور هم د غیرنګ جوړ شي.
د بنو د سیمه سره تعلق لرون کې وا شجنا امنا په دغه لړ کې په دارنګ جاګی جی
او مشتاو شول چې د مور د شو دو ډیر زیات فائدې دي. دغه د مور د صحت لپاره هم ډیر شي دي او د بچی لپاره حکومت شته چې دا بچی ته پلی شو دې نه ور کوي هغه ډیر غلط کار کوي او دا ټول دتا ما یو پیغام دی چې دو د خپل 14 بچی ته ورکې دا دو د پرم فائدہ دا او بچی د پرم
د غونډه جوړونکي ډاکټر فضل بچون ته د مور پایور شلو امیت داسې بیان کا.
اول نورجنا پیر مېشت پورې مند د بچی د صرف خپل تای ور کوي د دوران کې دو بم نو ور کوي شین چا د نو ور کوي نور شین اکثر مند ور کوي یا آر کیا وغیرہ ګټي دا شین دا بن ور کوي اش پیر مېشت نه بعد د ور سره ور سره نور خوراکم شروع کول پکار مور ټایم پکار وي مې ور خپل تای بچی تور کوي د بچیتم فائدہ وی بچی صحت شوی دستو بیماری سینے بیماری الرجی بیماری او بیستر عمر کے کینسر بیماری د باندې کم راجی یا نه راجی اکثر او مور تم دشی فائدہ وی چ مور کے کینسر بیماری کم اسی د وینې د تلو بیماری کم اسی د وینې کمی بیماری کم اسی ا دایو نیچرل فیملی پلاننگ هم د بچو کله وقف زیاتې بچی صحت مند وی
د غونډه پورستون شه د سولی پښتونخوا او خصوصا د قطبی سولی وزیرستان مان دیو تا دا پیغام ور کړای شو چې د مان دیو بچانو روغ رموټ صحت دے پارا دے ماندی بچانو تا دوا کالا پلا پسیخ پل پائی ورتشی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
یادونا
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
خوردون کو اوس وخت راغلی دی د ونیزې خپرونې د باختر ستوري. مخکې به دا خپرونه زمونږ همکار بشیر ګواښ تاسو ته پاره برابروله. اوس زمونږ بل همکار باز محمد عابد چې په ادب مین دی، ښکلی شاعر دی، تکړه خبریال دی، هغه اوس تاسو ته دا خپرونه برابروي. نو راځئ چې د باختر ستوري واورو.
د مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونه قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه یم. د نننۍ خبرونه په زولې کې مو درته دغه موضوعات راټول کړی دي. په سر کې به په جلال آباد کې د سو انوانو نوو چاپ شو کتابونو په حق له معلومات در سره شریک کړو. بیا به درته په جلال آباد کې د یوې هفتواری ادبی غونډې د فعالیتونو په حق له یو رپورټ وړاندې کړو. ورپسې به د نامتو سندرغړي گلزار علم د مرکې دویمه یا روستۍ برخه وچلو او په اخیر کې به د رحمت شاه ساحل په خواږه ترنم یو غزل په ګډه سره واورو. راځو لومړی مطلب ته. په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره په 1949 میلادي کال د مرحوم ګل پاچا الپت په زیر په دولتي چاپخانه کې یو کتاب خپور شو چې سلیکل یا لیک پوه یې نوم. له هغې ورځې وروسته په ننګرهار کې یو شمېر کتابونه خپاره شول خو دومره هم نه وو چې حساب پرې کېدای شو. خو د تیرو لسو کلونو راهیسې د بیان د ازادۍ تر څنګ د ادبي او علمي کتابونو د چاپ لړۍ تقریبا د افغانستان په هر ولایت کې پیل شوه چې ننګرهار پکې تر نورو مخکې ښکاري. د جلال آباد ښار کې کتاب پلورونکي او فرهنګي حلقې هر میاشت اوس د بیلابیلو موضوعاتو په اړه کتابونه خپروي. مومند کتاب خپرندوی ټولنه هم یو له هغو څخه ده چې هر میاشت په بیلابیلو موضوعاتو نوي کتابونه خپروي. په روانه میاشت کې دغه کتابونه خپاره کړي دي. ممن خپرندوی ټولنه چې په جلال آباد ښار کې د پښتو کتابونو د خپرولو ترڅنګ د افغانستان نورو ولایتونو ته هم کتابونه لیږدوي، په تېره اونۍ کې دغه لاندې کتابونه د چاپ په ګاڼه سنبال کړي دي. د شخص ته ذمہوار یم. دا د تنزیه کیسو ټولګه ده چې ډاکټر اسدالله خالیز لیکلي، چې امرالله امید او عبدالقیوم میشوانی پرې سریزي لیکلي او ټول نوي مخونه لري چې په عام سیز کې خپره شوې ده. د ژورنالیزم خاطره دا د شاعر او ژورنالیست شفیق الله همدرد کتاب دی چې د نوموړي د ژوند خوږې او ترخې خاطرې په کې راټولې شوې چې اکثره کیسې یې پر حقیقت ولاړې دي. په عام سیز کې په 110 مخونو کې خپور شوی چې سریزي پرې احمد ضیا رحیمزی، جعفر هند، نذیر احمد سهار او جاوید کوټوال لیکلی دي چې د سریزو سره یې د مخونو شمیر 140 ته رسیږي. ستا په نوم دا د محمد واصل ویسال د لنډې کیسو یا افسانو مجموعه ده چې علمګل سهار پرې سریزه او اجمل تورمان پې د لیکوال پیژندنه لیکلې ده. په دې کتاب کې 11 کیسې راټولې دي چې د اوسني وخت ښه ترجمانی کوي. کتاب ټول شپږ نوي مخونه لري. مړ اسامه ووژل شو. دا د هدایت الله عادل او شفیع الله تند راټولونه ده چې د اسامه په اقله په ویبپاڼو، مجلو او رسپاڼو کې بیلابیلو لیکوالو په اسامه کړي وي. له لیکنو تر څنګ پکې د اسامه په اقله ژباړي او د هغه ژوندلیک هم خپور شوی دی. دا کتاب ټول 130 مخونه لري چې په عام سیز خپور شوی دی. خدای شته، خدای شته. دا د حمزه شینواری او جعفر خان اسگزی ترمنځ په هغه بحثونو کره کتنیس کتاب دی چې سباون مومن لیکلی او استاد محمد اسب سمیم او استاد پزلولی ناګار پری سریزی لیکلی دي. ټول 113 مخونه لري. درېمه نړیواله جګړه دا د سیف الرحمن هاشمی ژباړه او زیاتونه ده چې د اسلامي نقطه نظره د قیامت د نخو، د دجال د راتګ او په نړۍ کې اوسنۍ حالات ترسیموي. په دې کتاب هم سریزه استاد محمد اسب سمیم لیکلی او ټول 230 مخونه لري. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، کننګرهار ته ځینې خلک همیشه بهار وایي، نو ځینې ورته بیا د علم او ادب زانګو یا کور هم وایي. او دا ځکه چې د افغانستان د نورو سیمو په نسبت دغلته ادبی او فرهنګي خوځښتونه ډیر فعال وو. اوس هم دا فعالیتونه کله بیخي ډیر وي او کله بیا د نشت برابر وي، خو په جلال آباد کې نامنی، ګرمي او د امکاناتو محدودیت دا هر څه د دغه ادبي فعالیتونو په سرنګوالي اغیز لري. اوس په جلال آباد کې د جلال کوټ ادبي خوځښت په نامه یو فرهنګي بنسټ هر اونۍ د کره کتنې او مشایرو غونډې جوړوي چې تنکي ځوانان هم قرباني وي او هم مېلمانه. دا د نن درته د همدغه ځوان جلال کوټ ادبي خوځښت د یوې غونډې راپورټ دراوړو. جلال کوټ ادبي خوځښت خپل اونیزه ادبي او تنقیدي غونډه د جمعې په ورځ ترسره کړه. دې غونډې ته په لسګونه ځوان شاعران ورځي او خپلې ادبي تندې ماتوي. دا چې په دې غونډه کې په کومو موضوعاتو بحث کیږي، راځئ چې د غونډې له صدر ځوان شاعر او ژورنالیست ارشاد رغاندي واورو.
جلال کوټ ادبي خوځښت له هماغه وخته چې پیل شوی او تر اوسه 9 اونیزې غونډې کړې، په دې ټولو کې معمولا د تېرې غونډې رپورټ لوستل شوی، بیا په هغې نقد شوی، نقد نه وروسته بیا د ادبي درس برخه مخته وړل شوې چې اکثره ځوانانو پکې ځان ته موضوعات اخیستي او نور زنی مشران چې په غونډو کې به برخه لري لاغوند د ځوانانو په ادبی درس باندې بیرته د سره وکټنه کړی. هغه ته په دغه درس کې خامیانې خودلې او سپارښتنه ورته کړې. په بل برخه کې به د ادبی ازمخ په نامه یو برخه مونږ درو چاغې کې ادیبانو نه غیر نور د فرهنګ مینوال چې په دې غونډو کې برخه اخلي او هغه فرهنګي پښتنو ته ځوابونه وي، هغه ته بیا جزې ورکول کېږي. د کره کتنې برخه چې په یو غونډه کې په شیر، په بل کې په نثر کره کتنه کېږي او د غونډې ورسته برخه مشایره.
په دې خوځښ کې ځوانان په ناخداګا توګه د ادب په بیلابیلو برخو کې زده کړه کوي. ایمل غیور یو هم له هغه څخه دی چې جلال کوټ ادبي خوځښ د سټیج له چلولو سره آشنا کړی دی.
په خپل هم یو لاغوي مچ ما وکولې شو د دغه خوځښ له برکته، د دغه غونډو له برکته د سټیج چارې و چلو. ما هغه جرأت ما ترک، بل زما په خپل شعر کې ما د استادانو ډیر څه زده کړ. له پخوا مې شعر د دغه خوځښ د غونډو په برکت یو څه شوی دی. اوس کولای شو نثري لیکنه هم وکم او دا ټول دغه خوځښت برکت.
نوریالی همت چې د شاعرۍ تر څنګ په یو سیمه ییزه راډیو کې د راپورتر په حیث کار کوي، وایي چې جلال کوټ ادبي خوځښت د زده کړو لپاره ډیر مهم ډګر دی.
څنګه چې تاسو به هم معلومات یې، دغه خوځښت هر اونۍ خپل غونډه کوي او په دې کې ګڼ شمېر ځوانان ګډون کوي. د یو ځوان په توګه باید دا وایم چې دا نو د هر ځوان لپاره بیا د دغه ډګر د شعر او ادب او ژورنالیزم دا غډونوالو لپاره یو ښه ګام دی، یو ښه ځای دی چې د زده کړې لپاره په دې کې ډېری خبرې کیږي او باید چې نور ځوانان هم پکې ګډون وکړي، ځکه دلته پر اتک سره نو یو نه یو نوې خبره زده کوي.
دا چې د غونډې وروستی پړاو کې مشاعره کیږي، غوره مو وګڼل چې د تازه دم شاعر ظاهر اکمل د غزل څو بیتونه ستاسو په وړاندې کیدو.
دلته چې راځي جانان مرزا به له اجازه جانان مرزا، لارې کوڅې ټولې غمازی کوي، ویش وته د شپې جانان مرزا، غم دې په ظاهر باندې انبار کړلو، نور لاڅ کوي جانان مرزا.
د یادولو ده چې د ننګرهار په اکثره ول سوالیو کې ورته ادبي او کلتوري غونډې شته چې اونیزی، پینزلس رزینی او میشتینی غنڈی تر سرکوی. قدرمنو مینوالو، پا پختو موسیقی که خود گلزار علم نوم در طولو لپاره اشنا ده. ده دپن او شخصیت پا حق لمو پا تیرخ پراونه که لگو دیر تاسو تا معلومات در کلی و چه ده گلزار علم پخلی ده مرکی پر بنسط ولندی شوی و ده 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 حق ده مرکی دویما یا روسته بر قهوم در تا ولندی کهو. په پښتونخوا کې او تاسو ډیر کنسرتونه ورکړی دي، آیا بهرنی ملکونو ته هم د کنسرت د پاله تللې؟
موږ هم نو سریږي خو بیا ډیر زیات تللې. ما امریکې ته تللم، هلته مو کنسرت ورکړی دی. دوزیانو کې او کالیفورنیا کې، نیویارک کې، واشنگټن کې، جرمنی، انګلینډ، فرانس، بلجیم، هالینډ، دا ټول ځینې یورپ چې کوم دی ټول ټول مې هلته مې پروګرامونه کړي دي. او دا عرب امارات خو بس دسی دی، بس اگه سره دلتن زیرم نیرو خار تزی کنه نوی کری نه.
اوز شی دا پختنو پسیمو که دا نامنیو یو دور را غلی دی، ستاسی پا هنر دی نامنیو سمره بدا غیس کرده دی؟
زیاده خبر دا ملک یو زیر که دا نارامی وی دا جنگ حالت کی وی یا نور سب پیخی پایی که گی نوالتا خو هنر خوالتا نشیده دا که دیلتا خو هنر د پاره خو ماحول پکاري یو سازگار ماحول چلته سړی خپل هنر په خو ډاډه زړه باندې خلکو ته وړاندې کړي کنه هغه ډېر زیات اثر کړی دی. ډېر هنرمندان زمونږ لاړم بهر هم لاړل څوک څوک دبئی ته لاړل څوک امریکې ته لاړل ډېر خلک نو دغه سرت دي.
دا چې د پښتو هنرمندان نورو ملکونو ته پکړه شوي په داسې حالاتو کې د پښتو موسیقۍ راتلونکی څنګه ارزوي؟
یاره حالات الله ښه کړي الله چې حالات ښه شي بیا زما په خیال چې پښتون یو دغه قوم دی حالات ښه شي انشاءالله نو زما خیال دی چې بیا موسیقي به مسلمان شي یو ښه طرف ته لاړه شي.
ګلزار صاحب د کومو شاعرانو او څنګه شعرونه خپلو سندرو لپاره خوښوي؟
شعرونه خو دا دی چې هغې کې څه مقصد وي مقصدیت وي پکې څه پیغام وي پکې پښتنو ولس دپاره پکې څه خبره وي موسیقیت وي پکې لکه خلکو ته ورسیږي هغې نه څه هغوی خو شاعران چې کوم دي زما په زما دا خیال دی چې رحمان بابا نرون څه خوشحال بابا او کاظم خان چې دا حمید بابا علی خان دا ټول ما ویلي دي حمزه بابا تقریباً شاید پاتې مانی هم نه دی.
گلزار صاحب کو په موسیقی کې دې سر لے او تال پاک لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
موسیقی نوم د سر دی څنګه شاعری لفظونو ترتیب دی کنه هغې نه شعر جوړ شي دغسې موسیقي د سورونو ترتیب دی ترتیب کې سورونه استعمال کې سړی نو هغې نه ښه کمپوزیشن روزي ښه طرز ته نه جوړېږي. مهم شی دی بل دا لی چې کوم دی دا بنیاد دی د موسیقۍ چې لی نه وي دغه نه وي ریدم ورته مونږ وو چې دا نه وي نو بیا خو موسیقي نه وي خو بیا بغیر د تال نه بغیر د لی نه دا خو بیا بل څه شی شي کنه.
او دا رقص ته وایي؟
راګونه هم ځان لږ لري یو څه کم یا زیات درې سوه نه زیات راګونه دي ټاټونه دي دغه هر خپل خپل ټاټ خپل خپل دغه دی اهمیت خو ډېر زیات لري. یو شیز هم د راګ نه برخه نه دی یو طرز هم یو موسیقي هم چې کوم یو غزل نظم چې راټول یو نه راګ کې کمپوز شوی وي کنه.
اکثره سندرغړي یو د بل کاپي کوي دا کار په موسیقي کې څومره جواز لري؟
اوس کې یو نوی شیز نوی کمپوز سره یو کینو هغه که خرابې خو نوی خو وي هرې کامیاب تقلید نه چې کوم دی نو ناکامه تجربه ډېره ښیي. دا دې سره فن دغه کېږي تخلیق نه کېږي فن په یوازې ودرېږي کنه ښه روجان نه دی.
گلزار صاحب زیاتو پښتو سندرغاړو اوس په پښتو موسیقۍ کې د غربي موسیقۍ آلات ورګټ کړل دا څنګه یو عمل دی؟
نو چې کوم شیان پکې ځایږي زما په خیال جیسې کېدی شي کوشش په کار دی په ښه طریقه چې وشي په کار ده چې راشي دا خو د مخنیوی په کار هم نه دی او ښه خبره ده. زمونږ اوس چې کوم دی هارمونیم دی مونږ خپل کړی دی ډېر دا زمدم زمونږ ساز نه دی رباب دی پښتنو ساز دی دا زمونږ ساز نه دی روح باب دی دا ترکیه ساز دی او مونږ پکې ماډیفیکیشن کړی دی لکه پښتنو پکې بیا نه کړی دی رباب طرف ته راغلی نو سمر چې سازونه پکې راځي موسیقۍ کې دغه کېږي دغه لمنه زیاتېږي دغه کېږي غټېږي او دا به تاریخ دا فیصله کوي چې کوم څیز د پاتې کېدو دی او کوم څیز نه د پاتې کېدو.
د باختر ستوري منوال د رحمت شاه ساحل نوم په لره او بره پښتونخوا کې پوره پیژندلې شوی دی. په تیره بیا ځوانو پښتني سندرغاړو د ساحل فن دومره وځلاوه چې په کتابونو کې هومره نه و ځلېدلې. ساحل سربیره پر دې چې شاعر دی مترنم غږ او آهنګینه قریحه هم لري. راځئ چې د ده په ښکلي غږ د ده خپل شعر واورو چې د سوز او ساز په تال کې مو څو شېبې وزنګوي.
زما د جن سارا پی ټول الوانی ویارا ستاله ون زوانی د ګل دور زوانی ویارا د دیدن یو باران دی سون شو رک د کلم ست محبت سو دلل می دے خانی و یارا حالات اس زمنگا جب پزے ادرولی ستا پا خبرو کے بس عمرا روانی و یارا ما دی لمان و اخلی تا دیران نترولی وخ منگ خستا پا تصور کڑی خانی و یارا آغا چ شور دا محبت بپکن زیدو نن پا غو کسو کے سمرا ویرانی ویارا نپیس پر لیرا پی خوکڑا نغان ٹول زرغن شو چه د ساحل د مینیس مکا بارانی ویارا.
قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. خپل کوربا باز محمد عابد درنه اجازه غواړي. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپه ګو